Radio.
السلام علیکم ستړی مشه ز صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو اورید سهار او بجې شوې نن د سوار نو لسمه د می نه منیټه ده اورې چې د بغلان تلو برفک او د فاریاب بلچراغ ولسوالي او د طالبانو پلس پلاس سقوط کړی ده او امریکا له ایران سره له اټومي تړونه ووته د قادر جلالوف تخنیکی همکارۍ په دغه پروګرام کې نور مطالب هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د خبرونو سره ټکی د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته تایید کړ چې وسلوالو طالبانو پرون مازیګر تلو برفک ولسوالۍ نیولې. ولسمشر اشرف غنی وایي انتخابات د حکومت او خلکو لپاره اساسي مسؤلیت او لومړیتوب دی او په دې برخه کې هیڅ غفلت د منلو وړ نه دی او امریکا بېګا شپه له ایران سره له اټومي تړونه ووته. پوره خبرونه د بغلان والی تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت تلو برفک ولسوالۍ نیولې ده. والی عبدالحی نعمتی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل تلو برفک دا شیبه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. خغلی نعمتی وویل د ولسوالۍ له امنیتي مقاماتو سره تماس پرې شوی او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه هم کره معلومات نشته. د بغلان تلو برفک ولسوالۍ چې د دې ولایت له دوشي ولسوالۍ او سمنګانو او بامیان ولایتونو سره په پوله پرته ده ستراتیژیک موقعیت لري او له ډېره وخته پکې د ناامنیو خبرونه راتلل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي انتخابات د حکومت او خلکو لپاره اساسي مسؤلیت او لومړیتوب دی او په دې برخه کې هیڅ ډول غفلت د منلو وړ نه دی. ولسمشر غنی چې تېر ماښام یې په ارګ کې د انتخاباتو په اړه د یوې غونډې مشري کوله له امنیتي ارګانو وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې امنیت ته جدي تدابیر ونیسي. د ارګ په دې غونډه کې پر تذکرو د سټیکر د لګولو، د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت، د نوملیکنې د بهیر په تمدید، د انتخاباتو په کمیسیون کې په ګمارونو او پر ځینو نورو مسلو خبرې وشوې. په دې غونډه کې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون کمیشن نارانو په کابل کې د زینو هیوادونو سفیرانو، اروپایي اتحادی استازي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي، تدامي چې اماماتو او د حکومت یو شمېر غړیو ګډون کړی و. د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM په خپل تازه سروې کې ویلي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیون کسان بې ځایه شوي. په افغانستان کې د بې ځایه شوي په اړه د کډوالۍ د نړیوالې ادارې په درېیم ارزیابي کې ویل شوي دا بې ځایه شوي او هغه چې له بهر څخه راستانه شوي 1500 ولایتونو کې دي. د دې ادارې په وینا دا ولایتونه کابل، بغلان، تخار، پکتیا، پکتیکا، خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، لوګر، نیمروز، فراه، هرات، کونړ او کندوز دي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې په خپله سروې کې ویلي زیاتره بې ځایه شوي او سانو شوی کسان په فقره او بدو شرایطو کې ژوند کوي. ورزو ده نړۍ خبرونو ته. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره له اټومي تړون ووت. د ایران او 15 جمعیو قدرتونو اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک شوی و.
I am announcing today that the United States
خاله ترامپ وایي زه نن اعلان کوم چې متحده ایالات د ایران له اټومي تړون ووځي. په څو شیبو کې زه یو ریاستي یاداشت لاسلیک کوم چې په دې سر به پر ایراني رژیم له سره اټومي بندیزونه لګیدل پیل شي. ولسمشر ترامپ وروسته رسنیو ته د هغه فرمان د لاسلیک شیبه هم وښوده چې د ده په خبره له ایرانه د اټومي تړون وتل او په ایران باندې د سمدستي بندیزونو د پیل ښکاره کوي. اخو د ایران ولسمشر حسن روحاني د ډونالډ ترامپ د دې اعلان په عکس العمل کې خبرداری ورکړ چې کله اروپایي هیوادونو سره د اټومي موافقې په اړه خبرې ناکامه شي نو تهران به په راتلونکو څو اونیو کې تر پخوا زیات د یورانیمو غني کول او اټومي فعالیتونه له سره پیل کړي. برطانیې، فرانسې او جرمني چې هڅې کړې وې ولسمشر ترامپ قانع کړي چې له دې موافقې ونه وځي. کاد جمهور رئیس د اعلان په اړه خوشحالي څرګنده کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل فدریکا موګرینی ویلي د ایران اټومي موافقه لوی ډیپلوماټیک لاسته راوړنه ده او د اتحادیه به برخه پاتې شي. د ډونالډ ترامپ تر اعلان مخکې روسي خبرداري ورکړی چې امریکا د ایران له اټومي موافقه وځي نو یو جدي حالت رامنځته کیږي. د ارمنستان منتخب صدر اعظم نیکول پاشینیان پرون ماښام دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره وکتل. ولسمشر سرکیزیان په رسمي ډول د صدر اعظم په توګه د پاشینیان ټاکنه د لاسلیک کړه. تر دې 100 ساعته مخکې د ارمنستان پارلمان د 2 منفي رایو په مقابل کې په 95 رایو سره پاشینیان د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. د رواني مې میاشت په لومړۍ نیټه نیکول پاشینیان نه وتوانېدلی چې د پارلمان د اکثریت غړو ملاتړ ترلاسه کړي. د ارمنستان ولسمشر له پاشینیان غوښتي چې ژر خپل حکومت تشکیل کړي او د هغو ستونزو په اړه چې دا هیواد ورسره مخ دی له ټولو خواوو سره خبرې پیل کړي. او د روسیې پارلمان د استازو جرګې دوما دیمیتری میدودوف د دې هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ. د استازیو 344 غړیو د 650 رایو په مقابل کې دیمیتری میدودوف ته رایه ورکړه. ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې ورځې د بلې ریاستي دورې له پیلولو 2 ساعته وروسته د صدر اعظم په توګه د میدودوف د کار د دوام غوښتنه وکړه. د روسیې په پارلمان کې د متحدې روسیې ګوند چې 52 کلن دیمیتری میدودوف مشري کوي اکثریت لري. د روسیې د اساسي قانون مخې د نوي ریاستي دورې په پیل سره حکومت باید استعفا ورکړي او نوی حکومت جوړ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان په شمال کې 2 ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې دي. د بغلان والی تایید کړ چې تلو برفک سقوط شوې ده.
لږ بغلان خبر ورځي باندې برفک ولسوالۍ سقوط شوې ده. مخالفت طالب کړه.
د فاریاب امنیتي چارواکي بیا ردوي چې د بلچراغ ولسوالۍ سقوط کړی وي، خو د بلچراغ ولسوال او د ولسی پاتسون قومندان وایي بلچراغ طالبانو نیولی دی. د افغانستان د هوایی ځواک نویو فارغ شویو پلوټانو پرسونل پرون خپل فعالیت پیل کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون ووته.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
او د ژوند پرنګونو کې هم له یو ګل کار سره غږېدلی و.
یورځ همغه اجاره خل متری کار کړنو متری 200 مسنکاری کو یو سل سالي خشکاری کو یار تقریبا 15 دس کال بچی د لورګانې می واده دي او د زمون می دي اگر نه بیل دي واړ ما شومانې ما ته خوشو دي.
بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. له پرون راهیسې د افغانستان په شمال کې 2 ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې دي. چارواکو تایید کړي چې د بغلان ولایت تالو برفک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې او د فاریاب ولایت له بلچراغ ولسوالۍ هم د پولیسو ځینې پوستې ایستل شوې دي. د بغلان والی تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت تالو برفک ولسوالۍ نیولې ده. والی عبدالحی نعمتی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تالو برفک دا شیبه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
لږ بغلان خبر ورځې باندې برفک ولسوالۍ سکوت شوې ده. مخالفت طالب کړه او موږ تاسو یو موافق معلومات د زیاتو سره چې بچي رقم زموږ سره سره
خو ناتایید شوي رپورټونه که ښاغلی نعمتي وایي د ولسوالۍ له امنیتي مقاماتو سره تماس پرې شوی او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه همکاره معلومات نه لري. خو ناتایید شوي رپورټونه وایي چې د تالو برفک په سقوط کې څه باندې 60 افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بغلان تالو برفک ولسوالۍ چې د دې ولایت له دوشي ولسوالۍ او سمنګان او بامیان ولایتونو سره پر پوله پرته ده ستراتیژیک موقعیت لري او له ډېره وخته یې د ناامنیو خبرونه ورکول کېدل. اخوا په فاریاب ولایت کې د بلچراغ په ولسوالۍ کې د بلچراغ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي. د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یورش د ولسوالۍ سقوط ردوي، خو وایي له یوې سیمې د پولیسو پوستې کرزیوان ته انتقال شوې دي. خو د بلچراغ ولسوال عبدالجمیل صدیقي او د ولسي پاتسون قومندان قومندان سبغت الله سیلاب رسنیو ته د ولسوالۍ سقوط تایید کړی دی. ویل کیږي په بریدونو کې مرګ ژوبله هم اوختي، خو کارش میری نه دی معلوم. د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدی رسنیو ته په لیږلي برېښنالیک کې ادعا کړې چې د بلچراغ ولسوالۍ د دوی کسانو نیولې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د هوایی ځواک نویو فارغ شویو پیلوټانو او پرسونل پرون خپل فعالیت پیل کړ. دا شپېته پیلوټان او د هوایی ځواک پرسونل د بلاک هاک هوایی هلیکوپټرونو او نورو جنگي او اکمالتي الوتکو لپاره د کندهار په هوایي ډګر کې او له افغانستان بهر روزل شوي. د هوایی ځواک مشر وایي دا مهال د پیلوټي او هوایي قواو د نورو برخو لپاره شاوخوا 300 پرسونل په یو شمېر هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي. رضوان مراد په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د هوایی ځواک مشر جنرال محمد شعیب وای د بلک هاک هلیکوپټرونو او نورو پوځي الوتکو لپاره د روزل شویو افغان پیلوټانو لومړۍ ډلې پرون خپل فعالیت پیل کړ. جنرال شعیب تیر شپه ازادي راډیو ته ویل له فارغ شو پیلوټانو او نخوښتونکو څخه نه تنه په بهر او شاوخوا 500 نورې د قندهار په هوایی ډګر کې روزل شوې دي. نو موډیول بلک هاک هلیکوپټرونه به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او هغوی ته پر وخت د اکمالاتو رسولو په برخه کې فعالیت کوي.
هلیکوپټرها به خاطر حمایه نیروهای دفاعي او امنیتی
دی وی دا هلیکوپټرونه به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خدمت کې وي. د دې هلیکوپټرونو لپاره روزل شوی پیلوټان د ورځې لخوا تمرینونو ته او د شپې لخوا پروازونو ته چمتو دي. د هوایی ځواک مشر ویل دا مهال په متحده ایالاتو، چک جمهوریت او سلوواکیا کې د افغانستان د هوایی ځواک شاوخوا 300 پرسونل ته روزنه ورکول کیږي. جنرال شعیب ویل افغان هوایی ځواکونو ته 14 بلک هاک هلیکوپټرونه سپارل شوی دي او له افغان هوایی ځواکونو سره د امریکا د همکاریو د پلان له مخې به څه د پاسه 1.5 داسې هلیکوپټرونه په 2 پړاوونو کې دوی ته وسپارل شي. افغان چارواکي او امریکایي متحدانی وایي هڅه کیږي چې تر راتلونکو څو کلونو پورې افغان هوایی ځواکونه په یو مجهز، فعال او معیاري قوت بدل کړي. متحده ایالاتو د بلک هاک او نورو پوځي هلیکوپټرونو سربیره افغان هوایی ځواکونو ته یو شمېر A-9 سوپر ټوکانو ډوله جنگي الوتکې هم ورکړي دي چې دا مهال په مختلفو سیمو کې د دولت خلاف وسلوالو پر ضد عملیاتو کې برخه لري. دا په داسې حال کې چې د امریکا پوځ تیره میاشت ویل چې افغان هوایی ځواکونو د لومړي ځل لپاره د لیزر په واسطه د رهبری کېدونکو بمونو استعمال هم پیل کړی دی. د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا او تجهیزولو پروګرام په داسې وخت کې پر مخ ځي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایی بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې موجودې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو روزنیز ماموریت ټینګار کوي چې په هوایی بریدونو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ته جدي توجه کوي او د مخنیوي لپاره تدابیر نیسی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونې په www.azadiradio.com او کاوریدلی شئ. همداراز د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه په همدغه ویب سایټ او facebook.com/azadiradio چې تاسو د رادیو پښتو فیسبوک دی لوستلی شئ. د ازادي سټوډیو ټلویزیوني خبرونه هم له همدغو دوو ځایونو کتلی شئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت را رسیدلی. احمد شیبر مهم لویدیځې رسنیو مطبوعات کتلی.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه مقاله خپره کړې ده چې د کندوز د دشتي ارشیو ولسوالۍ د پیښې په اړه خبر کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا تیر میاشت په دشتي ارشیو ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې 10 ماشومان وژل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت د دې ادعاو په اړه چې پوځي هلیکوپټر په دشتي ارشیو کې پر طالبانو ډزې کړې دي قطعي قضاوت نشي کولای. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې د دې بریټ پاړه چې د اپریل په 2 ترسره شو د حکومت چړنې وخت اړتیا لري او لا بشپړې شوې نه دي. په دې ترڅ کې د بشري حقوقو د څار ډلې په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې پر ملکیانو د یاغیانو بریدونه زیات شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې د قربانیانو خپل خپلوان مالی مرستو روغتیایي اسانتیاو او ټولنیزو رواني مرستو ته اړتیا لري. د لویدیز دوه نورو چاپی خبرونه بیا د افغانستان د سپورت دوه مهمو برخو ته کتلی دي، فوټبال او کرکټ ته. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ټیم د کپتان په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په ګڼو هیوادو کې چې کله ښځې فوټبال کوي نو باید له منفي چلندونو سره مبارزه وکړي. ګارډین څرګندوي که څه هم په افغانستان کې طالبان نور په واک کې نه دي، خو له دوی پاتې فکر لا هم په دغه جګړه ځپلې هیواد کې ژورې ریښې لري. په ورځپاڼې کې وړاندې لولو چې د ښځو فوټبال په افغانستان کې د مرګ او ژوند خبره ده. د افغانستان د ملي ټیم کپتان شبنم مبارز درې کاله مخکې له خپلې کورنۍ سره ډنمارک ته مهاجر شوه. د ورځپاڼې په وینا دا دوی میاشتې مخکې افغانستان ته تللې وه. شبنم مبارز وایي په افغانستان کې د ښځینه لوبغاړو لپاره ژوند خورا سخت دی. د ورځپاڼې په باور 22 کلنه مبارز کولی شي چې د ډنمارک لپاره ولوبي شي، خو دا وایي زه غواړم چې د خپل هیواد د زړورو نجونو لپاره سختې هڅې وکړم. د لوبو له ډګره د انګلستان د کرکټر خبرونه بیا د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ د 500 ورځنۍ لوبې په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د تاریخ په لومړي ټیسټ میچ کې به د هند کپتان لوبه ونه کړي، ځکه چې ویرات کوهلی په جون میاشت کې د انګلستان له سری کرکټ ټیم سره د لوبو تړون کړی دی. نو اجینکیا راهانی به په بنگلور کې د هند ټیم د 500 ورځنۍ لوبې کپتان وي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې په هیواد کې د یو شمیر زندانیانو له حقوقو سرغړونه شوې ده. یاد کمیسیون وایي دغه راپور د جوړولو لپاره له څه باندې 900 نارینه او ښځینه زندانیانو سره خبرې شوې چې 1500 شکایتونه کړي دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل په زندانونو کې لباندیانو سره لناوړه چلند او د دوی لزورونو پرده پورته کوي. دغه راپور چې له 921 نارینه او خزینه بندیانو سره د مرکو پر مټ جوړ شوی 1500 کسانو د زانونو پر وړاندې د بشري حقوقو لسرغړونو نه شکایتونه کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د سې شنبې په ورځ په یوه خبري ناشته کې دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل
از این 921 نفر کې مصاحبه امرایشان صورت گرفته
له 921 کسانو سره مرکی شوی او دوی سره د چلن پاړه ترې پختنی شوی. 650 نارینه، 115 دیشی خزی او 116 دیشی مشمان دي. د دوی شکایتونه په مختلفو برخو کې دي. په دوی کې کسانو شکایت کړی چې له حقونو یې سرغړونه شوې ده.
د ناوړه چلند او زورونې سوارلس له بشري حقوقو نه د سرغړونې 309 درش او دا چې د زینو د حبس موده پای ته رسیدلې او بیا هم بند تیروي د دغه راپور عمده برخه دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دغه راپور په 99 لمریز کال کې له خزینه او نارینه بندیانو او ماشومانو نه د پښتون او مرکو پر مټ او همدارنګه د کابل له زندانونو څخه د سارن للارې چې اوس هم ادامه لري بشپړ شوی دی. دغه کمیسیون وایي د ډیرو بندیانو د سیلا نه دي سیډل شوی او د سارن پر مهال دا هم مندل شوی چې یو شمیر بندیان پرته له جرمه بند تیروي. کمیسیون دا هم وایي د کابل زندانونه چې د 15000 بندیانو د وسیدو ظرفیت هم نه لري 10000 بندیان پکې پراته دي چې دا د بندیانو له حقونو نه د سرغړونې یو بل مورد ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر په ګډون زینو نړیوالو بنسټونو د بندیانو د زورونې او د تحقیقاتو پر مهال له دوی سره پر ناوړه چلند انتقاد کړی او له افغان حکومت یې غوښتي چې د بندیانو د حقونو د سرغړونو ستونزه دی پای ته ورسوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ورزو روزګان ولایت په روزګان ولایت کې ان په مرکز ترینکورټ کې پرونی وغونډه شو چې پکې د مرکز ترینکورټ او لسوالي یو شمیر قومي مشران او فعالان غړون کړي وو. دوی ویل چې په دغه ولایت کې یو شمیر مؤسسې دراتلونکو پارلماني او لسوالي شوراګانو لپاره کاندید نوماندانو ته کمپاین کوي او مرسته له هغه چا سره کوي چې د دوی د خوښې وړ نومانته د راجستر په خاطر د تابعیت تذکره ورکړي. یادو کسانو د خبرې د سیشن میپورس په ولایت مقام کې د کمیسیون د انتخاباتو کمیسیون لخوا جوړ شوی غونډه توکړي. په دې اړه شریف الله شرافت له ترینکوټه د غریپورټ را لېږلې.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران او مدني فعالان وای و دغه ولایت ته د غریب او بیچاره په نوم راغلي مرستې د خیریه بنسټونو مسولین و هغه چاته ورکوي کوم څوک چې د دې د خوښې وړ نومانته تذکره او یا هم رایه ورکړي. یادی خبرې د سېشنبې په ورځ په دغه ولایت کې د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سلاکار وزیر میراخان او قومي مشر عبدالباري باور د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا په یو جوړه سوې غونډه کې وکړې. دوی دغه راز زیاته کړه چې په دغه ولایت کې یو شمیر نور زورواکي بیا له خلکو په زور د سکرې راټولوي او د خپلې خوښې وړ نوماندانو په ګټه یې کاروي.
د اجزو کارتون ځي و یو ځای ته په مقابل کې یو پارسل وریجې ورکول کېږي. اصل ګرځي کاپیانې راوځي زه لرم اوس راسره پرتې دي چې هرګړی ته یې غواړي. اوس ځینې خلکو زه خبرېږم زه وینم چې موټران پسې ځي خلکو مجتان تور غواړي ورته وایي به یا به وځې یا به رایه راکوي. دا زه په خبر یم زه هغه خبر نه کوم چې اسناند لرم زه ټیپم لرم له خلکو خلک یې کمره کې ما اخیست
ساری دوی اجزیه ما ته رالی چې زموږ سره کومک مال مشپله مورجانې په دا دولت کې ماش نه لرو تاسې ورسئ دغه شوبې ته ورسئ. دا خیریه ټولنې دی یو شی به در کې هغه ورته ویلي و چې یوه یوه ګونۍ وریجې درکوم. دا ده اجمیره خان خبره صحیح ده تمرسته تشکرې راک.
شاغلی میراخان که څه هم وایي چې په ډېر اسناد هم په لاس کې لري خو رسنۍ ته ونه شول. دا په داسې حال کې ده چې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسي جرګې لپاره نوماند باید زر او د ولسوالۍ شوراګانو لپاره نوماند باید تر 200 پورې د تذکرې راټولې کړي او وروسته بیا د کاندیدۍ لپاره نوم ثبت کړي. له دې سره په ترینکوټ ښار کې یو شمیر جګړه ځپلې هم وایي چې د دوی په نوم راغلي مرستې د خیریه بنسټونو مسولین و هغه چاته ورکوي کوم څوک چې واویسته ولري او یا هم د دوی د خوښې وړ نومان ته رایه او تذکره ورکړي. د دې له ډلې یو هم اکبر شاه او بل هم رحیم الله دي چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
سمرتي له کریا څخه راغلی یم اوس په الحال خیرو په کالج کې اوسېږو چې موږ درته وویل هغه کس ته به رایه ورکوي خو بیا موږ دغه په بدل کې ستاسو سره مرسته کوو کومک کوو نقدي مرسته وو. دولت څه دا غوښتنه لرو چې د زورکانو مخه ونیسي موږ ته خپلې منچکې رازادي کې او د خوارو غریب په حال کې ری واوسېږو.
زما نوم اکبرجان دی او د روشان سایه اوسېدونکی یم او دا یو نیم کال کېږي چې رامجر شوي او دلې په کاریز کې مو اوس کور دی. یا مرسته چیر سره د مرسته د مرسته چې د مرسته کې هغه وایي وایي دغه برکه د سکره برکه پلان کې د بره ورکه بیا مرسته د موسی پرچا درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم دغلته خلکو ویلي و چې د دوی په نوم راغلي مرستې زور واکې اخلي او یا یې هم د خیریه بنسټونو مسولین پر خېش او خاله ویشي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره شپه اعلان وکړ چې امریکا له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون ووته. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې ویل له ایران اټومي موافقه له جوهره نیمګړې ده. بل لور ته د ډانلډ ټرمپ د دې اعلان په عکس العمل کې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي که له اروپایي هیوادونو سره خبرې ناکامه شي تهران به تر مخکې زیات د یورانیم غني کول او اټومي فعالیت له سره پیل کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه په وینا کې اعلان وکړ چې هیواد به له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووځي.
I am announcing today that the United States will withdraw from the
دوی وی زنن اعلان کوم چې متحده ایالات به د ایران له اټومي معاملې ووځي. په څو شیبو کې به زه یو ریاستي یاداشت لاسلیک کړم چې په دې سره به پر ایراني رژیم له سره اټومي بندیزونه لګیدل پیل شي. ولسمشر ټرمپ د غراس پر ایران د سختو اقتصادي بندیزونو د بیا لګولو خبره هم وکړه. نوموړي ویل د ایران د اټومي ګواښونو د مخنیوي لپاره به د امریکا له متحدانو سره پر یو جامع او دوامدار حل لاره کار وکړي چې د ښاغلي ټرمپ په وینا د ایران د تورستي فعالیتونو او بلستیک توغندیو د پروګرام ګواښونه له منځه یوسي. اخوا بیا د ایران ولسمشر حسن روحانی د ډونالډ ټرمپ د دې اعلان په عکس العمل کې خبرداري ورکړ چې کله اروپایي هیوادونو سره د اټومي موافقې په اړه خبرې ناکامه شي نو تهران به پر راتلونکو څو ونیو کې تر پخوا زیات د یورانیم غني کول او اټومي فعالیتونه له سره پیل کړي. روحانی په تلویزیونی وینا کې وړاندې ویل
از این لحظه توافق برجام بین ایران و پنج کشور است.
دی وی له همدې شیبې څخه د عمل ګډ او جامع پلان د ایران او پنځو هیوادونو ترمنځ موافقه ده. له همدې شیبې یو له پنځه جمع یو نه بهر شو. په دې حالت کې موږ د دې موافقې پړه د شپږو هیوادونو چلن ته منتظر یو.
منتظر اون باشیم کې شش کشور بزرگ جهانی نسبت به این توافق چگونه عمل خواهند کرد.
د ایران ولسمشر ویل د هیواد د اټومي انرژي ادارې ته ویلي چې هر کله اړتیا وه تر پخوا د زیات د یورانیم غني کول پیل کړي. برتانی، فرانسې او جرمني چې هڅې وکړي ولسمشر ټرمپ خاني کړي چې لدې موافقې ونوزي د امریکا د جمهور رئیس ته اعلان پاړه خوشینی څرګنده کړي ده. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی ویلي دي چې د ایران اټومي موافقه لویه ډیپلوماټیک لاسترونه ده او دا اتحادیه به برخه پاتې شي. د ډونالد ټرمپ تر اعلان مخکې روسي خبرداري ورکړو چې که امریکا د ایران له اټومي موافقې ووزي نو یو جدي حالت به رامنځته شي.
ازادي خبری مجله اوري.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم تر لنډې دمې وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز. د بغلان والی عبدالحی نعمتی تایید کړ چې وسلوال طالبانو د دې ولایت تالاو برفک ولسوالی نیولې ده. هغه ویل ولسوالی پرون مازیګر سقوط کړي. اخو د فاریاب د بلچراغ ولسوال تایید کړ چې ولسوالی د طالبانو په لاس پرون سقوط شوې ده. ولسمشر اشرف غنی وی انتخابات د حکومت او خلکو لپاره اساسي مسؤلیت او لومړیتوب دی او په دې برخه کې هیڅ ډول غفلت د منلو وړ نه ده. د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا آی او ایم په خپل تازه سروې کې ویلي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. دغه ادارې پرون دغه سروې خبره کړې. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره شپه له سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې هیواد یې له اټومي تړونه وتلی دی. له ایران سره د 15 جمع 1 قدرتونو اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک شو. د ارمنستان منتخب صدر اعظم نیکول پاشینیان پرون ماخام د دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره وکتل. سرکیزیان په رسمي ډول د صدر اعظم په توګه د پاشینیان ټاکنه لاسلیک کړه او هغه ته وویل چې باید خپل حکومت تشکیل کړي. او د روسي پارلمان د استازیو جرګې دوما دیمیتری میدویدوف د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب سټ www.azadiradio.com ته ورشي. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
دلته ګلکاری کوو. مقاله زمان خان کی؟
قلی زمان خان کی؟
او مزدوری ګلکاری.
په دا ګلکاری کې کوم کار مهم دی چې سړی زده یې؟
آشه خشکاری پلاستر او دا شان به چې ټول زده کی.
تر چانس د کړی
ما والا خپل د مزدوری مې کوله 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 یو بلته مې کتلې زده مې او ما مې خپل بچانو تم خو دلې
تاسو ټول ګلکاری کوي؟
او زه خپل ګلکار مې خپل لګیم.
خلک وایي د ګلکارانو د ورځې ډېری پیسې اخلي تر او رسور په اخلي.
او زه د ورځې خو مونږه اجاره خلو متری کار کوم نو متری 200 څنګهاري کو یو سل سالي خشکاري کو همدغه چې بس اجاره کار نه نیسو الکان سره یې کوي.
اره ورځ کار پیدا کیږي؟
کوم ورځی کوم ورځی نه دا کار مګستا.
څو کال کیږي چې ګلکاری کوي؟
یاره تقریبا 15 کاله بکی.
15 کاله؟ څومره تجربه په خاصه اوس ګلکاری کوي؟
وونو بس خپل واسې سره چې چی هغه کوي.
اوس سپینګیرې می توان لري چې ګلکاری
وکړي؟ ولا مجبوری نه لګي مانو څنګه کومدغه چې ما شومان می دی ګوره ده.
نو څنګه اولادونه دې غړ دي کار نه کوي پیسې نه درکې؟
او د لورګانې می واده دي او د زمون می دی غره نه بیل دي واړه ما شومان ما ته خوشاله دي. او څنګه وکړه
په ځول کې تر ټولو ښه وخت کوم وخت و؟
هغه وخت خو چې واده می وکړه هغه وخت ولې هغه
وخت ځوان
ما تکړه و ما
دې معنی نه خیر سي.
السلام
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 10.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي ازادي رادیو په azadiradio.com ویب سټ کې همداسي به هم په ژوندۍ بڼه واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو په بیلابیلو موضوعګانو باندې سمسونه را لګلی. له هغې ډلې حاج شمس الحق د هلمند لسنګینه لیکلي که حکومت په بغلان کې د سقوط شوي ولسوالۍ غم ونخوري نو نور به هم سرخوږی جوړ کړي. اجمل مسعودزی پکتیا څخه لیکلي په جنګ کې د ملکي خلکو مړینه زیاته شوې، له دواړو خواوو کلکه غوښتنه کوي چې په ملکي کورونو ډزې نه کوي. واحد مدقیق له لوګره لیکلي د افغانستان په زندانونو کې زندانیانو ته سخته شکنجه ورکول کیږي، حکومت باید د دې کار مخه ونیسي. عبدالباري له شکین څخه د لیکلي د ښځو د تذکرو پروسه ته باید حکومت رخیص شفافه توګه توجه وکړي. حنیف شاه باران له خوسته لیکلي په دې ټاکنو کې درغلي کېدای شي ترڅو برېښنایي تذکرې ونه ویشل شي. او بیا هم د پکتیکا له شکینه باوري لیکلي د لسو